تمام شب مسافر، ای تمام شب.
درنو اوریدونکو السلام علیکم، د مسپښین دوی بجې شوې د اساري رادیو د خبرونې تموز اسمت ساروان هرکلی کوم. په دې خبرونه کې د آزادۍ په چپو کې پروګرام لرو، او په دې خبرونه کې د افغانستان د سولې په لرلید، او په دې موضوع خبرې کوو چې افغانستان اوس په کومه خوا روان دی. د ځینو کتونکو په باور افغانستان د کورنۍ جګړې په لور روان دی، همغسې چې په 1990 لسیزه کې افغانستان ورسره مخامخ شوی. په دې بحث کې به زموږ ترانه مېلمانه په دې موضوع خپل نظرونه څرګند کړي، او تاسو درنو اوریدونکو ته به هم وخت درکو چې ټلیفون وکړئ او زموږ له درنو مېلمنو ښاغلي محمد یار، نجیب الله آزاد او بوهان ودیر ساپی څخه د ټلیفون له لارې پوښتنه وکړئ. خو اوس لومړی خبرونه لرو چې اجمل اندی وړاندې کوي.
په روزګان کې حکومتي چارواکي دا کوي چې طالبانو په دې ولایت کې یو شاعر او تاریخ لیکونکی وژلی دی. د افغانستان د ملي امنیت ځواکونه وایي د لغمان د بادپخ ولسوالۍ بیرته له طالبانو نیولې ده. او د امریکا د تگزاس په ایالت کې د کډوالو د یو موټر د چپه کېدو په پیښه کې پنځه ویشت کډوال پکې سپاره و، شاوخوا یو لس کسان مړه شوي دي او لس نور ټپیان دي. بشپړ خبرونه واورئ. په سر کې هم د افغانستان په اړه، د اروزګان والی وای وسلوالو طالبانو په دې ولایت کې یو شاعر او تاریخ لیکونکی وشلی. محمد عمر شیرزاد چې د اروزګان والی د ازادۍ رادیو ته ویل، وسلوالو طالبانو د عبدالله عاطفي په نوم د شاعر او لیکوال تیر شپه لومړی شکنجه کړې او بیا یې وشلې دي.
حملاتی که بالای تجمع
خغلی شیرزاد وویل چې طالبانو عاطفي په چوره ولسوالۍ کې له کوره ایستلی دی، هلته یې شکنجه کړه او وروسته یې وواژه. طالب ویان قاري یوسف احمدي ازادۍ رادیو ته ویلي دي دا ډله په دې اړه څېړنې کوي. طالبانو تر دې مخکې تر خپل واک لاندې سیمو کې د ځینو ورته پیښو د څېړنو ویلي دي، خو وروسته یې د هغه څېړنو پایلې نه دي په ډاګه شوي. دا مهال د چورې ولسوالۍ په شمول د اروزګان ټولې ولسوالۍ د طالبانو په کنټرول کې دي. افغان چارواکي وایي د سرپل پر مرکزی د طالبانو برید په شا تمبولی او هغوی ته یې درنه مرګ ژوبله اړولې ده. 295 شاهین قلي اردو ویان حنیف رضایی ازادۍ رادیو ته وویل د طالبانو د بریدونو په وړاندې په ځوابي عملیاتو کې د دې ډلې یو مرکز له منځه وړی.
حملاتی که بالای تجمعات دشمن در حومه های شهر اجرا شدند در مجموع 34
دوی هغه بریدونه چې د خار پچندو کې پر طالبانو وشول، په مجموع کې 34 وسلوال طالبان د دوی د یو کمانډان په شمول چې اصلا د غور وسیدونکي او وژل شوی، 14 تن نور ټپیان شوی او یو مرکز یې لمن زوړل شوی. دا جګړه د دې سبب شو چې د طالبانو بریدونه په شاوه تمبول شي او لمات سره مخ شي. طالبانو تر اوسه پورې په دې اړه څه نه دی ویلي، خو طالب غیان ذبیح الله جاید پر خپل ټوټر لیکلی دی چې د ډلې په ورسیرما ولایت جوزجان کې د مرکز شبرغان په څنډو کې غنې پوستي او سیمېله حکومتي ځواکونه نیولې دي او د خار خواته د پرمختګ په حال کې دي. اخواته د افغانستان د ملي امنیت ځواکونه وایي د لغمان بادپخ ولسوالۍ بیرته له طالبانو نیولې. د ملي امنیت د 02 قطعي په یوه خبر پاڼه کې ویل شوي چې د دې قطعي ځواکونو تیره شپه د بادپخ ولسوالۍ په بشپړه توګه له طالبانو ونیوله. ملي امنیت د دې ولسوالۍ د بیرته نیولو په عملیاتو کې د وو طالب وسلوالو د وژل کېدو ادعا هم کړې ده. طالبانو تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې. طالبانو په وروستیو څو میاشتو کې د لغمان په شمول څو ولایتونو کې ګڼې ولسوالۍ له افغان حکومت څخه نیولې دي. د امریکا په تگزاس ایالت کې د کډوالو یو موټر چې 25 تنان پکې سپاره و د چپکیدو په پیخه کې لږ تر لږه 11 کسان وژل شوي دي او تر لسو زیات نور ټپیان شوي دي. د پولیسو یو چارواکي ویلي دي چې په دې موټر کې له شمیر زیات سپرې وي او چلوونکي د زیات چټکتیا په وخت کې د موټر کنټرول له لاسه ورکړ. دغه پیخه تیر ورځ د مک آلن خار په 80 کیلومتره کې رامنځته شوې ده. دا د امریکا د متحده ایالاتونو او مکسیکو ترمنځ عمومي سرحد او بندر بلل کیږي. هغه کسان چې د مکسیکو او د لاتین امریکا له نورو هیوادونو څخه امریکا ته په غیر قانوني توګه راځي په وروستیو کې شمیر زیات شوی دی. او د ایران جمهور رئیس نوی جمهور رئیس نن د دې هیواد په پارلمان کې د لوړې مراسم پر ځای کوي. دا په داسې حال کې ده چې د ایران اقتصاد پر دې هیواد د امریکا او غرب لخوا د لګیدلو بندیزونو په نتیجه کې په شدت سره زیانمن شوی دی. ایران همدارنګه په هڅه کوي چې د 2015 کال هغه اتومي معامله چې د نړۍ له شپږو پیاوړو هیوادونو سره یې کړې وه او بیا ترې امریکا ووته بیرته احیا کړي چې په دې برخه کې هم له ستونزو سره مخ دی. د امریکا پخوانی ولسمشر ډونالډ ټرمپ په 2013 میلادي کال کې له دغه تړون څخه د امریکا د ایستلو پریکړه وکړه او پر ایراني بیرته بندیزونه ولګول. دا خبرونه
ځوان فکر له ازادي رادیو نه.
درنو اوریدونکو السلام علیکم. د ازادي په چپو کې د پروګرام تموز اسمت څاروان هر کله کوم د خبرونه د سید عبدالقادر جلالوف په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي. له افغانستان د امریکای او ناتو ځواکونو له وتلو وروسته تمه و چې د افغانستان دولت او طالبان به اوربند وکړي او د سولي او پخلاینې لپاره به جدي خبرې پیل کړي، خو عملا داسې ونه شول. بلکې تر هغه مهال چې په افغانستان کې بهرني پوځیان موجود ول او په جنگي عملیاتو کې پراخه برخه لرله، د افغانستان جګړه څو برابره پراخه شوې او سخته شوې ده. د چارواکو په وینا په کندهار کې د 40,000 او 10,000 ترمنځ کورنۍ د جګړې له کبله بې ځایه شوې دي. د دغه ښار ګڼې سیمې د جګړې په اور کې سوځي. په لشکرګاه کې د یوې خورا سختې کورنۍ جګړې اور بل دی. پر هرات ښار پرلپسې حملې کیږي. طالقان ښار تر حملو لاندې دی او د یو شمېر نورو ښارونو په لمنو کې هم جګړې دي. په لشکرګاه کې چې خلک د جګړې له کبله د ډوډۍ او درمل رانیولو فرصت نه مومي، خلک له شکیلو خواو غواړي چې دومره فرصت ورکړي چې لږ تر لږه له خپلو کورونو او ښار ووځي.
په هلمند کې ډېر بد حالات دي. په هلمند کې ډېر سخت جګړه روانه ده. د چینل لپاره په هلمند کې د اوله خاطرنی او پرتیز وکنه مبارای کوي او لاندې خاطرنی عملیات شروع جم طالبان په جګړه باندې قدم حکومت هلمند ورسره د هلمند ورسره د ستونزې کې د ډیر سخت حالت سره مخامخ دي. ماشومان شزي او څنګه دې د څه په شی له تاسو نه خو کورونه کوي او ته دې نه خوراکي توکي ترکستا او نه هم د سرپناه ځایستا زموږ شیدا او خردم دغه چې د هلمند جګړه اجر پر ځای پاتې ورسېږي چې نور د هلمند به ولس ونه زوريږي.
طالبان د ملکی خلکو کورو ته نه وځي. دا اوسن پیلن د ملکی خلکو په کورو پر سرو باندې وي. یو همکار مې نن راته ویل چې زما پیغله لور وشتل سره د هغه په ترک باندې پرته و، یو ورځ پرته و، دومره څوک نه و چې پورته کې. دا ګره بیا هم د شهر منځ کې ده. اوای بمبار هغه صاحبانه چې طالبان ته کوم کورو کې نه نوتلی نشکی او هلته بمبار کوي.
امریکا او ګڼو نورو هیوادونو یو شمیر او یو شمیر شنونکو خبرداري ورکړی چې که افغانان په خپل منځ کې جوړ را نشي، افغانستان به یو وار بیا د نوی ملسیزې پشان په یو خونړی جګړه کې ویجاړ شي. همدا اوس د همغه سی وی جګړې چې کابل ښار او د افغانستان ګڼ نور تاسیسات پکې ویجاړ شول، په هلمند، کندهار او د افغانستان په نورو جنگ ځپلو سیمو کې وینو. په روانه خبرونه کې د سولې په لرلید او په دې باب خبرې کوي چې افغانستان په رښتیا کومې خواته روان دی. پایل هم په همدې موضوع کو چې اوس افغانستان په کومه خوا روان دی. په دې بحث کې زموږ میلمانه دي د ښکلا مجلې مسؤل او د ودان افغانستان ګوند منشي ښاغلی محمد یار یار، د باور غورځنګ رئیس ښاغلی نجیب الله آزاد او د سیاسي او حقوقي چارو متخصص بوهاند ودیر ساپای. ټولو میلمنو ته هرکلی وایم او تاسو درنو اوریدونکو ته هم د خبرونې پترس کې و بخشی د خبرونې پترس کې موقع درکو چې تلیفون وکي او د موضوع په اړه پوښتنې مطرح کړي او یا هم که په جنگي سیمو کې یاست د خپلو سترګو لیدلې حال بیان کړي.
لومړی شاغله یار، د افغانستان روان وضعیت ستاسو په نظر لکه څنګه چې ما په سریزه کې ورته اشاره وکړه، همغې خواته د خرابۍ خواته روان دی، د کورنۍ جګړې خواته روان دی، او که ستاسو نظر بل څه دی مهرباني.
زه خپل سلام احترام محترم استاد صافی صاحب او شاغلي آزاد ته ټولو درنو اورېدونکو ته وړاندې کوم. وضعیت واقعا ډېر خرابې خواته روان دي، لکه تاسو چې یادونه وکړله، ټوله دنیا یې ویني، ټول افغانان یې ویني. افغانان چې په خپل هډ پوست باندې دغه ټوله بدمرغي او د جنګ دغه ټوله زیان محسوسوي او د دې پروژې باندې تیریږي. دغه چې یادونه کیږي چې دا د کورنۍ جګړې اصطلاح ورته کارول کیږي، زه په دې باور نه یم چې دا کورنۍ جګړه ده. یعنی د په ډېره واضح توګه باندې لیدل کیږي، وینو یې، ټوله دنیا یې ویني. د افغانستان رئیس جمهور هم دا خبره وکړله چې د پاکستان څخه 10,000 د جیش محمد او لشکر طیبه تروریستان افغانستان ته راوښتي دي، راغلي دي، او افغانستان تر یوه تمام عیار او واضح یرغل لاندې دي. یعنی د افغانستان خلک، د افغانستان ملت تر یرغل لاندې دي، او دا اوس د د د د د د کورنۍ جګړې سلازمه په نظر دغه د پاره سم نه ده. یاندا ټول ته اوس واجب ثابت شوی ده، خو د دې سره سره چې
کداومنو چې لزر پاکستانیان په دې جګړه کې برخه لري، کدا در سره و هم حکومتي، لیکن لزر یا شل زر نور خو د خپل افغانان دی. بیا
په دې کې شک نسته. نو دا کله چې خارجی ارغلونه کیږي، طبیعي خبره ده چې دی په داخل کې د ځان لپاره افراد لري، د ځان لپاره به زمينه لري. ان تاسو معلومه ده په تیرو څلور نیمو لسیزو کې د چې د جهاد په نوم باندې افغانستان د جنگ په اور کې سوځي، دا مش خلک چې یاد مهاجر په نوم تللې دي، یاد نور مجبوري څخه حوالته جذب سوي دي په مدرسو کې، د دې مغز شوي سوي ده. نو دا طبیعي خبره ده چې په داخل کې داخلي عناصر به هم د دې لپاره زمينه برابري، هغه به جذبيږي او هغه به ګډ کار سره کوي. یعنی دا اساس خبره سیده. زه د خپل خبره تکمیل کوم، د دې سره سره چې وضعیت تر تصور ورهاخوا خراب دی، خپل نړیوال بشري سازمانونه، ملګري ملتونه وضعیت تر حد زیات خطرناک بولي. اما دا دغه ټول خطر سره سره یو د امیدواری خبره ده چې په مجموع کې د افغانستان د ملت هغه جمعي ذهنیت پر دې باندې اوس جوړ شوی دی، یو جمعي اجماع رامنځته شوی ده، د ملت چې دوست دښمن یې پیژندلی دی. دوی اوس په دې پوهیږي چې موږ تر پنجابي یرغل لاندې یو، او موږ دغه اوس چې د الله اکبر کوم قیام او پاڅون په سراسر افغانستان کې په ټول دنیا کې تاسو ویني، دا د دې څرګندوی دی چې ملت په دې باور شوی دی چې زموږ ارزښتونه، زموږ مکاني بشپړتیا، زموږ ملي حاکمیت او زموږ هغه مدني ارزښتونه، زموږ فرهنګ، دا ټول چې یرغل لاندې دي، او ملت په مجموعي توګه باندې په مقابل کې درېدلې دي دغه جنگ. دا خپل دغه جنگ مشروعیت د منځ وړي، او دا یو امیدوارونکې خبره ده. زه خپل دا امیدواري لرم چې کله دغه جنگ مشروعیت له منځ ولاړی، د ملت خوا څخه نور نو بیا د خلکو زور، د ملت زور، د خدای زور دی، او د ملت او د خلکو په مقابل کې بیا څوک نه مقاومت کولای شي، نه درېدلای شي. دی به هر څومره زور وهي، دی به هر څومره، یعنی څومره چې دغه جنگ په دې شدت ورکی، په هغه اندازه به د خلکو هغه ملي مقاومت سره ډیریږي، او دغه جګړه ماران به په فنا محکومیږي.
ډیره مننه کور ودان یار صاحب. پوهن صاحب صافی، ستاسو نظر څه دی چې افغانستان په کوم خوا روان دی؟ د سولې په خوا او کدي کورنۍ جګړې او ویجاړېدو په لور؟
مهرباني، زه وروسته دې چې تاسو ملمنو ته، ګرانو ملمنو ته او ګرانو اوریدونکو ته او تاسو تقنیم کارون ته سلامونه وړاندې کوم. زما نظر خدا ده چې په تاریخي واقعاتو کې دا ډول مثالونه چې جګړه تودیږي او آیا بیا دا سولې خواته ځي او که نورم جګړې اوږدولو خواته، نو فکر کوم چې څومره چې شدیدیږي همغومره لنډېدلې او خاتمه یې نزدیکیږي. نو هیله دا ده چې د نړیوالو غږونه واورېدل شي، خصوصا د نن ورځې جلسه د ملګرو ملتو د امنیت شورا چې راغوښتې ده، او هغه د افغانستان کې د بشري ناورین په باره کې خبرې کېږي او د سولې او امنیتو اوربند غوښتنه کېږي. امید ده چې
ستاسو په خبرو کې در لویشم، د امنیت شورا او ملګرو ملتو نړیوال ټولنې همیشه په مشکلو خو غږ کړی دی چې جګړه ودروي، سوله وکړي، اوربند وکړي، خبرې وکړي، خو عملا تر اوسه پورې دغو غوښتنو ته چې ورسره زور نه وي شکیل خواوی جواب نه وایي. او تاسو له بلې خوا وایست چې څومره چې جګړه تیزی شي هغومره رالنډی شي، یعنی منظور همدا ده چې یوه خوا به بریالی شي او بله خوا به له منځه یوسي، په دې شکل سره به جګړه ختمه شي، منظور همدا ده؟
فکر نه کوم مسل په سلو کې دا ضرور نه ده، خو همدغه چې عکس العملونه ډیریږي د عمومي د ملت قیام چې الله اکبر دی نارې کړي هغه شپه، او دا ټول خلک چې سره ته راوځي، ولس راوځي، او نور د تېښتې توان هم نه لري، ځای هم نه لري د تګ چې چېرته لاړ شي، دا انسانان په سترګو ګوري، هم مخالفین هم موافقین، هم دنیا او نړۍ په څار کښې ده، چې دا که په څار کښې د افغانستان د زړه د آسیا د واقعاتو د ورځ په ورځ چې امنیت خرابوي، انسان وژنه پکښې ډېرېږي، دې په فکر کښې نه اوسي، نو بیا خو د جهان امنیت او منطقي امنیت هم خرابېدای شي او ورسره له منځه تلی شي او جګړې اوږدېدای شي. نو فکر کوم چې هم دنیاوال خپله مداخله کوي، دغه امریکې چې دا توافقات کړي دي او بیا وایي چې دې په ضد کار کېږي، دا باید همدې شورای امنیت کښې ده، دا چین ده، روسیه ده، چې دواړه زمونږ ګاونډي دي، دوی باید مجلس را وغواړي، د هند نمایندګي کوي دا کال، د امنیت د شورا باید را وغواړي او قطعي فیصله پرې ونیسي، او حتی د ملګرو ملتو د سولې ساتونکي قوات را وغواړي، د جنګیالیو د دولت پر منځ دې واچوي، چې دواړه جنګ نه خلاص کړي. ډېرې طریقې نورې شته دي چې دا جنگ چې څومره سختېږي او هغومره بشري ناورین ډېرېږي، هماغونه پای ته نږدې کېږي، نه دا چې یو خوا به یې ونیسي او په زوره به یې ونیسي، بیا به حکومت ته دوام ورکوي، دنیا پکښې مداخله کوي، لاس لنډوي، او یا دوی خپله هم دومره صدمه ویني د جانب مقابل د خوا نه، د مختلفو طریقو د جګړو نه چې حاضرېږي، چې راځي چې کښېنو خبرو ته اوربند وکړو، پس له هغې به غږېږو په آینده د افغانستان.
بله، ډېره زیاته مننه ښاغلی آزاد صاحب، د باور غورځنګ رئیس. ستاسو اټکل سره څه ذکر کوئ چې افغانستان په کومه خوا روان دی؟
سلامونه درنښت تاسو ټولو دوستانو ملګرو ته. بې له شکه چې افغانستان په یو ډېر حساس وضعیت کې قرار لري همدا اوس. دا جګړه د افغان دولت او طالبانو ترمنځ جګړه نه ده، او نه کورنۍ جګړه ده، ډېر ابعاد بهرني ابعاد دي، نیابتي جګړه ده. دلته د سیمې د قدرتونو او د متحده ایالاتونو ترمنځ سیالۍ دي، هغه که اقتصادي وي، که نظامي وي، او که سیاسي وي، اقتصادي وي. زه تر ډېره داسې فکر کوم چې دا اوسنی وضعیت محاسبه سوی وضعیت دی، ځکه د افغانستان شاوخوا 3.5 لک امنیتي دفاعي ځواکونه، که څه هم ځینې وخت په ځینو مسایلو کښې چې واقعیت بینه ووشي سړی، هغه بیا د ځینو مسلو سره، د ځینو وضعیتو سره مرسته کولی شي. 3.5 لک امنیتي دفاعي ځواک دی، په هغه کښې خپله دولت څو واره ویلي دي چې خیالي عسکر هم وه، خو کې 3 لک هم کو، کې 2.5 لک هم کو، ټول دا د طالبانو په وړاندې خورا ډېر ځواک دی. طالبان په هغه شمېر نه دي، او د طالبانو څخه د پاکستان چې کوم ملاتړ دی، چې په وار وار حکومت هم دا ویلي دي، ولس هم دا وایي، او دا پټه خبره هم نه ده، نړۍ هم دا وایي، پاکستان داسې نه دی چې نن یې د طالبانو څخه فوق العاده ملاتړ اعلان کړی دی، که هغه اقتصادي وي، که سیاسي وي، که نظامي وي. پاکستان په دا 40 کلو کې د دوی څخه ملاتړ کړی دی، او کوي یې په همغه توان چې دوی پخوا ملاتړ نه کوي، نن یې کوي. او طالبان چې په کوم توان پرون جنګېدله، نن هم په همغه توان جنګېږي، د دوی په قوت کښې اضافه والی نه دی راغلی. نو دا څه پېښ شوله چې په دوه میاشتو کښې وضعیت دومره خراب شي، طالبان دومره قوي ښکاره شي چې دی د افغانستان ډېرې سیمې لاندې کوي، هلته کروندې دی له منځه ویشي، ملي تاسیسات دی له منځه ویشي، عام وګړي دي ووژني، لکه پرونی چې د چورې په ولسوالۍ کښې یو عالم، یو لیکوال، او یو انجینر له کوره وویستوی واژه، یعنې دومره قوت په دې کښې له کومه څه له بده مرغه ځنی د ضعف ټکی دلته دی په سیاسي رهبری کې دي او دا په ټوله کې چې محاسبه سوې جګړه ده محاسبه سوې ده د سیمې قدرتونه د متحده ایالاتونو سره په تفاهماتو باندې د بحث پیل کړی دی د یو نیم کال کې چې دا بحث پیل کړی دی کابو یو نیم میاشت وړاندې د تیو کا پلس ناسته وسوه چې په کې متحده ایالاتونه چین پاکستان او روسیا غړي وو او په دغه دوه درې ورځو کې په دوحه کې همدغه هیوادونه بیا سره کښېني د دې ترمیان څه د افغانستان په قضیه باندې د سیمې په قضیه باندې تفاهمات او بحث روان دی او دلته یو شی چې ډېر مهم دی په تېرې یوه نیمه میاشت کې څو موارد داسې یاد شول چې همغږي سره لري. لومړی دا چې طالبانو په لومړي ځل دا وویل چې دی په یوه دوه میاشت کې د سولې پرپوزل افغان دولت ته وسپاري او بیا ملګرو ملتونو او د قطر هیواد د بین الافغاني مذاکراتو کې د منځګړیتوب اعلان وکړي. دوه بیا د متحده ملګرو ملتونو د امنیت شورا که څه هم د طالبانو ټول مشران تر اوسه پورې هم په د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په ټول لیست کې دي، اما هغه چې په دوحه کې ناشې د موقته مودې لپاره له ټول لیست څخه ایستل شوی و تر څو دوی وکولای شي چې مذاکرات وکړي او هغه موده کابو یو ونی میاشت باندې پای ته ورسېده. د دې اعلان وکړ چې د درې نورو میاشتو لپاره د دې څخه بندیزونه اخیستل کیږي. همدارنګ د افغانستان ولسمشر هم دوی بنیم ونې وړاندې ولې چې موږ وړاندې ته د جنگي طرحه یا امنیتي طرحه د اعلان کړي ول چې د افغانستان قضیه په درې میاشت کې نسبي حل مومي. نو په ټوله کې زه فکر کوم زه په دې باور یم چې دا وضعیت د کورنۍ جګړې ته ځکه نه دي، هغه کورنۍ جګړه چې موږ په نویمه لسیز کې شاهدان وو هغه د پاکستان څخه اوه ګوندونه راغلل، د ایران څخه ګوندونه راغلل، ډېر نفوذ د پاکستان په دلته یو رژیم سقوط سره هغه رژیم د افغانستان رژیم نه و، یوازې هغه ایدیالوژي وه. د دوه لوی قطبو ترمنځ جګړه وه، یو طرف مات و او هغه رژیم په مسکو کې مات. ټوله نړۍ له پاکستانه له غربه د چین او د منځنی ختیځ حتی په پای کې شوروي هم د جمعیت اسلامي سره ورې ده، ټول مجاهدین ټول جهادي ګوندونه یا تنظیمونه او ټول نړۍ یو وخت.
لیکن آزاد صاحب او بخښه ستاسو په خبرو کې درلوشم یو خبرم په دې منځ کې کوله، په هغه وخت کې هم کوم یاد بي جنو خو دا شخ کو چې کابل باید فتح شي، له فتح څخه د جنو په نظر منظور دا چې باید وران شي، یعنی د سولې لاري د خبرو لاري باید وننول شي، حکومت له نجیب الله څخه بل رژیم ته انتقال نشي بلکې په زور باید ونول شي. دا اوس تاسو چې په هلمند کې ونی، په هرات کې ونی، په کندهار کې ونی، عین هغه کار نه دی. حال دا چې د قطر فورم شته، هلته دوی کولای شي چې د سولې له لارې مسله حل کړي او خبرې وکړي، په نوي حکومت خبرې وکړي، لیکن په داسې حال کې چې هغه زمينه شته، ولې د زور له لارې د شارونو د نیولو هڅه کیږي؟
زه هم دې تراتلم په هغه وخت یوازې نه دا ویل دا نه ویل چې کابل باید فتح شي، بلکې پاکستانی جنرال اختر محمد دا په دغه خپل کتاب کې اوس هم لیکلي دي، ویلي وو چې کابل باید وور واخلي او د جنیوا کانفرنس. یعنی یو شی هلته دا و چې زه دې خبر لرم چې د ملګرو ملتونو په ګډون ټوله نړۍ د مجاهدینو سره په ښکاره ولاړه وه، نن نړۍ د طالبانو د کړه وړه سره په ښکاره نه دي ولاړ. صحیح ده، متحده ایالاتونو په نویشتم فبروري په 2020 کې د طالبانو سره یو تړون لاسلیک کړ، لیکن نن یې موږ اعلامیه وینو. نننۍ اعلامیه د امریکا د سفارت په کابل کې هم دا چې طالبان تاوتریخوالی کوي، ترهګري کوي، تشدد کوي، ملي تعصب له منځه وړي او انسانان وژني، دا د یو طرف اعلامیه ده چې تړون ورسره لري او ټوله نړۍ هم دغه خبره کوي. یوازې پاکستان په ښکاره دا نه وایي، یعنی په عمل کې کوي هم ښکارا، لکه په نوې ملسیزه کې چولا خبره نه کوي. راتلم دې بحث ته کورنۍ جګړې ته موږ ځکه نو ستلای چې په هغه وخت کې زمينه نړیوالو ترهګري زوډالو ته نه و مسایره. نن دلته داعش دی، نن دلته القاعده ده په نړۍ کې، په افغانستان کې بل خصوص همدارنګه نن په تیر شل کلونو کې ډېر کمزور هیوادونه هم توانېدلي چې د افغانستان له پلیټ فارم څخه په استفاده د بل په وړاندې استخباراتي جګړه وکړي. که چیرې موږ کورنۍ جګړې د خدای مکه ځو، نو دغه شاوخوا هیوادونه او نړۍ ټول لوی ګواښ سره مخ کېږي. لهذا نړۍ به دې ته هېڅ اجازه ونه کړي چې موږ داسې وضعیت ته لاړ شو. اوسنۍ محاسبه سوی جګړه د فشار ده، فشار په دې معنا چې نړۍ هم نه غواړي چې په هغه ډول چې لازم او یعنې په افغانستان کې په تېر دغه دویم حکومت چې دی دا هم نړیوال فشار نه و چې دغسې حکومت راشي چې دوه مشران ولري او د تصمیم ګیرۍ مرجع یوه نه وي تر څو دلته هغه قاطعیت هم رانشي او دلته خو سیمه ییز او نړیوالې سیالۍ هم دي. نو دغه فشار واردول و هم پر حکومت باندې او هم په یو ډول په طالبانو باندې وایي بدون بس فایل سول تر څو په دوه دوه نیمه میاشت کې لکه هغه موارد چې ما یاد کړل چې مختلف ادرسونه دوه دوه نیمه درې میاشت یاد شوي دي، دواړه طرف دې ته حاضر شي چې په یو نړیوال سټیج د افغانستان برخلیک د سیاسي خبرو لارې یو حل ته ورسوي.
نو زه فکر کوم چې دا ډیر زیات احتمال شته چې په دوه درې میاشتو کې دغه فشارونه چې وارد شوي دي هغه د خبرو د لارې یو نړیوال معتبر سوي بینالمللي مذاکرات کې البته نه کیږي، ځکه دوه طرفه چې په جګړه کې وي او هغه دوه طرفه سره ناست وي هغلته هېڅ امکان نه لري چې هغه د افغانستان ستونزه یا یوه ستونزه حمل کړي. نو ډېر زیات احتمال شته چې په دوه درې میاشتو کې د خدای کول د افغانستان قضیه به هماغسې حل کیږي لکه د افغانستان ولس چې غواړي او نړۍ هم له دې څخه انکار نه شي کولای. اما اوسنی وضعیت بېل شکه چې ډېر خراب دی په دې کې ملګري ملتونه هغه ادارې چې مسؤلیتونه لري کې میچیاري دبلیو ایف پی دبلیو ایچ ای هغه هم غري د داسې خلکو ته هغه مرستې نه ورسي. اما وضعیت به ښه خواته ځي انشاءالله.
ډېره مننه کوروادن قدرمنو اوریدونکو، تاسې له آزادي راډیو د آزادۍ په څپو کې پروګرام اورئ. په دې خبرونه کې د سیاسي او حقوقي چارو متخصص پوهان ودیر شاپای، د باور غورځنګ رئیس نجیب الله آزاد او د ښکلا مجلې مسؤول او د ودان افغانستان ګوند منشي شاغل محمد یار یار زموږ میلمانه دي. د ټلیفون شمیرې د 0999203540 او یا هم 0978225555 د سکایپ له طریقې هم کولای شئ له موږ سره تماس ونیسئ. راډیو ډاټ آزادي زموږ د سکایپ پته ده. اوس یو اوریدونکی لرو د ټلیفون له لارې، اول تاسې ځان را وپیژنئ. مهرباني.
السلام علیکم، احمد سادات ما له کابل څخه.
سادات صاحب مهرباني کوي.
ما په نظر د افغانستان جګړه د یو کورنۍ جګړه د خپل یو ورور او ورور سره وژنې ده. کورنۍ جګړه څنګه او د دغه ملاتړ کوي چې دا بهرني هیواد په افغانستان کې هیڅ بهرني هیواد افغانستان کې نه غواړي. امریکا وایي زه غوښتل غواړم هیڅ کله د افغانستان کې څول نه غواړي. تاسو ګورئ کله چې امریکا په افغانستان په لومړي ځل په حمله په افغانستان وکړل، توا د څورې په سره کې د ټول افغانستان ته اته کلتور افغانستان ته ورسره هم موځي. یواز د هلمند له کار لکندار څخه له هزار څخه دی واز طالبان له دزمیر څخه له دې او بمباري په کې دی په افغانستان کې څول نه غواړي. که چیرې په افغانستان کې وکړل تاسو ګورئ ټول نه دوه په دګمن پاکستان او افغانستان کې ټول په طالبان د دې د تر لاس لاندې د ټول حمایت کې چې روسیا کې چې پاکستان کې هیڅ هم نه وایي. پاکستان ته نه په پاکستان باندې زونه لګوي هیڅ هم په تاسو نه وایي.
درست ډیره مننه کوروادان. بل اوریدونکو لرو د سکایپ له طریقې تاسو خبري وکړئ. ازادي رادیو مهرباني کوي. مهرباني ازادي رادیو د سکایپ له طریقې له استودیو سره وصل یاست که خبري کوي؟ نه خیر. بل اوریدونکو چې د ټلیفون له لارې را سره دی دوی ته ورزو مهرباني کوي. صاحب
لالم خبر کوم د نیمروز زوالات څه
مهرباني کوي.
بری ورځانه بری بن نیمروز زوالات کې د سینېږې پر بغلو باندې جنگونه روانو. نو د کانګول سوالې بری طالبانو گیر کړو نو د غورغوري او د چنخسر ولزوالیان د مخه گیر کړو. نو بری دا مرمه ټوله راتله ورځانه په بازار کې مشتلا په کورونو کې مشتل دا ستړې وځه ته مشتو کو مشتری ولاسو کم ځای ته ولاړ شو ولسوالۍ ته راسو دلته کار وګوزګار نه شاو چې ولاړ شو دلته جنګونه دي نو موږ څه وکړو.
بله ډېره مننه. د اکثرو سیمو کې هم دغسې بد وضعیت دی، خلک شکایتونه لري. ور به شو میلمنو ته. لومړی یار صاحب، زموږ لومړني اوریدونکي چې له زابل څخه ټلیفون کړی و د امریکا ته د انتقاد ګوته نیوله، وایي امریکا نه غواړي چې سوله راسي. او د دې دلیل دا دی، دا ډېر افغانان دغه خبره کوي چې ولې امریکا پاکستان ته څه نه وایي. یعنی امریکا ته معلومه ده چې دوی په وینا چې پاکستان مداخله کوي او که پاکستان له مداخلې وګرځوي نو په افغانستان کې به سوله راشي. په دې اړه ستاسو تبصره څه ده؟
پاکستان هم پرون تاسو ولیدل چې د امنیت د شورا یو مهم چارواکی د یعنی بیخي د شرم تر بریده پورې دا فریاد پورته کوي چې امریکا زموږ په څه کې نه ده په عام اصطلاح. او د عمران خان ډېر زیات کوشش کړی دی چې د جو بایدن سره خبرې وکړي. بار بار یې هڅه کړې ده ټلیفونونه کړي دي، هغه ټلیفون ورسره کوي. یعنی نور نو دنیا هم دې نه نتیجې ته رسیدلې ده. د وزیر داسې معلومیږي چې پاکستان واقعیا په دغه سیمه کې هغه د تروریزم واقعي ځاله ده. او دلته په دولتي سطح تروریزم تولیدیږي، تمویلیږي او صادریږي. نړیواله ټولنه هم دې نتیجې ته رسیدلې ده. اما دا خبره صحیح ده چې متاسفانه چې نړیوالې ټولنې امریکا متحده ایالاتو
په قطعیت باندې پر وخت باندې اقدامات نه دي کړي او دغه اعتراضونه هم پر نړیواله ټولنه هم پر بشری سازمانونو هم پر ملګرو ملتو او هم پر امریکا باندې هم پر اروپا پر ټولو باندې دا اعتراضونه وارد دي چې دوی د طالبانی ماهیت په پیژندلو کې یا دا د چې اشتباه کړی ده یا دا د لکه څنګه چې هغه صاحب وویل چې هغه لوبې روانې دي دلته د هغه لوبو پر اساس باندې دوی قصدن غواړي چې هغه د عارفانه تجاهل څخه کار واخلي او قانونه داسې وشي چې موږ د طالباني ماهیت نه پیژنو. اما که خبره پر ظواهرو باندې کوو په شکلیاتو په ظواهرو کې خبره دا ده چې دوی ټولو د طالباني ماهیت په پیژندلو کې اشتباه کړی ده او دوی خپله د تروریستي د پاکستان د تروریستي ماهیت په پیژندلو کې هم اشتباه کړی ده، هم یې غفلت کړی دی، هم یې بې تفاوتي کړې ده. ګورین نړیوالو له بده مرغه کله چې دا مذاکرات شروع شوله دوی د طالبانو په اړه باندې یو د امتحان یو صحنه یې پرانیستله او دوی دا وغوښتله چې وګوري په طالبانو کې اول خو په دې باور چې په طالب کې تغییر راغلی دی او بیا یې دغه د عمل صحنه دوی ته پرانیستله چې وګوري دوی وازموي چې آیا په دې کې تغییر راغلی دی که نه دی راغلی. موږ افغانانو او د افغانستان تحلیلګرانو بې طرفه ټولو دا خبره کوله چې طالبانی پدیده په دقیقه توګه پیژندل پکار دی که واقعي تشخیص ووسی چې طالبانی پدیده داسې یو پدیده نه ده چې پاره کې تغییر راسي. یعنی زه خپل په دې باور ما په وار وار دا خبره کړې ده که په طالب کې 50% هم تغییر راځي بیا د طالب اصطلاح ورته کاروي یو بل اصطلاح ورته کاروي، ځکه دا داسې یو متحجره پدیده ده چې دا سل په سل کې ټول هر څه غواړي. دې هیڅ کله نه غواړي چې یا ساسره په د دې سره په واکې څوک شریکان وي یا وځي دا خبره کیږي چې طالبان کوشش کوي.
لکن یار صاحب دانن هم طالبانو دا خبره رد کړې ده وروسته لدی چې د افغانستان د سول لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد ویل چې طالبان لوی ونډه په حکومت کې غواړي، د زمري ونډه غواړي، لکن طالبانو دا خبره رد کړه او ویل چې دوی داسې یو څه غوښتون کې نه دي.
نو طالبان خو ډیر واضح مسایل، ډیر واضح خبري، ډیر واضح واقعیتونه را دی. تاسو دا وایاست ماته یا د ملت دی څوک وایي چې هغه کم بشری تجاوز دی، هغه کم مثلا ملکی شتمنی ته زیان دی، هغه کم انسانانو ته زیان دی، افغانستان ته زیان دی چې طالبان رسول دي او بیا دی هغه تایید کړی دی. خو هر سره دی دی خدا هم ردی چې مثلا د تیری ایم یاشت مخکې محاسبه ده چې نوې ارقام ماته نه دي معلوم، بس او 15 ودانۍ دی الوزول دي. اما د دې انکار کې جالبه خبره ده چې کله دی ولسوالی ونیسي د ولسوالی د ودانۍ د کومنداني ودانۍ ته دی مینونه تشیر دي، بیا هغه ویډیوګانې او کلیپونه هم اخلي، الله اکبر کبیره دا د الله اکبر ناری هم ور باندې وهي، کلیپونه اخی خپل د خپل ادرس خپروي. دا چې کله د څه پښتنه وکي مثلا د زیدی علماء د څه پښتنه وکي چې دا ودانۍ ته سورانه وي، تاسو د ملي شتمنۍ ورانه وي، د دې د څه انکار کوي. کله چې مثلا دی مثلا د خاشد وان په نوم باندې یو هنرمند دی وواجه د سټي د رادیو څخه ما واورېدل چې دی اول انکار وکي ول دا کار مونږ نه دی کړی. بیا ورسره چې خبره رسواس ول بیا ویل چې دا په چریکي عملیات کې د منځه لاړی. ورسره بیا خپل دی ویډیو اخیستی مخبره کړی و چې ګوري په څونه قساوت او په څونه جنایت باندې دی هغه د منځه وړی. یعنی معنا دا ده چې دی هر هغه جنایت چې کوي، هر هغه دی تخلف چې کوي د بشري حقوقو څخه، دا هیڅ شی دی نه مني دا ټول دی ردی. اما هغه ټول دنیا ته واضح ده، ټول دنیا ته روشانه ده او په هغه کې هیڅوک هیڅ ډول شک نه سي دلای. تاسو وګورئ د کله چې مثلا د الله اکبر یو ملي قیام را منځ سو په سره افغانستان کې دوی دا خبره وکړه چې دا اول د حکومت خوا څخه یو ځان سوی توکیه ده د دې په اصطلاح باندې. په داسې حال کې چې اول خو دا د حکومت لخوا موږ پر حکومت باندې همیشه دا اعتراض دی چې له بده مرغه حکومت دغه ظرفیت د ځانه نه دی ښولی کې، داسې ملامت مونږ وسیږي ځکه په ډېر بد حالت کې دی په جنګ کې الوا نه ویشل کېږي. اول حکومت دغه ظرفیت نه لري، تیر به داسې فکر کړه حکومت دغه ظرفیت ولري چې ټول افغانستان بسیج کې دغه په وړاندې د طالبانو په وړاندې نو دا خو بیا ډېر لوی قوت دی او دا قوت باید په رسمیت باندې وپېژندل شي. یعنې معنا خبره دا ده چې دوی د هر بيد هر هغه تخلف
ترې
چې دا کوم ثقيل غټول تخدين کار کوي.
ډیره مننه کور ودن. استاد صافی، ښاغلی یاروی چې طالبان بدل شویني دي، هغه پخوانی طالبان دي، اما د ډیرو دا نظر دی اوس چې په طالبانو کې تغییر راغلی دی. صحیح ده چې ځینې غړي به تخلفات کوي، جنگي اصول به نه رعایتوي، لیکن د دوی په مشرانو کې نسبت پخوا ته تغییر راغلی دی. تاسو له دې نظر سره څومره موافق یاست که تاسو هم دې ښاغلی یار په څیر باور لري چې په طالبانو کې تغییر نه دی راغلی، نو د دوی او د اوسني حکومت ترمنځ به په آینده کې څنګه حکومت جوړ شي؟
د دوستانو خبرو ته احترام لرم، مګر خپل زما نظر دا دی چې که افغانستان کې تغییر راغلی پس د طالبانو د سقوط نه، نو طالبانو کوم تغییر راغلی دی؟ ولې چې طالبان هم انسانان دي، هم دا ټول شرایط چې په هر ځای کې په انسانانو او په حکومتونو او په هغو چې غرض غرض کوي او کړي دي تاثیر اچوي، په دوی هم تاثیر اچولی دی. نو ځکه دوی د ټرمپ سره امضا کړې ده چې مونږ د افغانستان د حکومت سره د سولې خبرو ته تیار یو. شرایط یې مونږ او تاسې ولیدل چې زندانیان یې خوشې کړل، اوس یې دا دوه خبرې کړې دي چې مونږ د تور لست نه دا بندیان ووځي او پاتې زندانیان هم خوشې شي، مونږ په دریباشنۍ اوربند کوو. نو دا خبرې نږدې شوي دي، تاسې اورئ، او نهایي خبره د دې نږدې کېدو د حل دپاره ثبوت یې دا دی چې امریکا چې لاړه، ټول هغه عناصر چې امریکا پورې مربوط دي هغه ورسره ځي. که دا زمونږ افغانان یې دوی راوستلي هغه به هم ځي، او که دا یې دوی عسکر دي هغه به هم ځي، لکه چې ووتلې لکه چې ووځي به او خلاصېږي به. او امریکا خپل ځان ناست دی د افغانستان موضوع ته تعین کړی دی چې هغه انګلیس دی. تاسې څو ورځې مخکې د تلویزیون د لارې نه واورېدل چې وزیر دفاع د انګلستان ودرېده او په ډېر شریفانه توګه یې اظهار وکړ چې زه دا منم، په مسؤلیت په غاړه واخلو د افغانستان د آینده سولې او آینده نظام موضوع، او امید ده چې دا جګړې هم ختمې شي، سولې خواته لاړ شي، او په جګړو کې که څوک تخطي کوي چې مونږ او تاسې غږېږو. دوی ویل چې مونږ یې څارو او نړیوالو ارګانونه پرې خبروو او تصمیم په وخت کې پرې باندې نیسو. نو دغه آینده هفته شنبه په ورځ د ښاغلي اتمر د خارجه وزیر په وینا په مطابق چې دوه جلسې دوی لري، دوهې ته ځي او پاکستان ته شاید لاړ شي، او وزیر خارجه پاکستان سره هم خبرې کړې په عین حال کې خلیلزاد راځي او نوي پیشنهادو سره چې خلیلزاد دا جوته کړه او دا ځلي طالبان باید دا ومني چې دوی باید یو موافقې ته د سولې دا د اوربند ورسیږي. که موافقې ته ونه رسیږي او موافقه په سولې باندې امضا نه کړي، نو دوی خبره د آینده نظام او د رژیم کولای نه شي، او که وی نه کړي نو دا جګړه به د افغانستان ډېره اوږده شي چې د هېڅ خوا به پکې ګټه لاسته رانه وړي او در په دره به شي افغانان. نو آیا دې ته تن ورکوئ؟ دا بدنامي باندې او که راځي روغه جوړه کوئ. زه فکر کوم چې دنیا اوس ورته متوجه شوې ده، ولې چې قوي ترین ممالک د دنیا دلته وو، یورپین کمیونټي، اروپایي اتحادیه دلته وه، امریکا دلته وه، د ملګرو ملتو فیصلې پاس از دوی راغلي وو. دوی که داسې ګډوډ او جګړې چې بیا پریدي ځي، نو بیا ملګري ملتونه هم ناکامه دي، د نړۍ سوله چې ساتل چې دوی مسؤلیت دی په هغه کې هم ناکامه دي. نو دنیا به ټوله ګډوډه شي او نظم د جهاني باید سد نه وي نه جوړ شي.
بله، ډېره مننه کور ودن. آزاد صاحب، ستاسو نظر څه دی؟ د افغانستان د اوسنی حکومت او د طالبانو ترمنځ د روغې جوړې امکان شته؟ او آیا دا احتمال یا امکانات شته چې دوی دواړه په یوه ګډ حکومت کې سره وي او یو ځای حکومت جوړ کړي؟
ګورم، لومړی زه مختصرا د تغییر په هکله غواړم څو مختصرې خبرې وکړم. تغییر په سیاسي او حقوقي لحاظ ډېر پراخ تعریف لري. د اوباما کمپاینی شعار هم چینج یا تغییر و. طالبانو تغییر کړی دی په ډېرو مواردو کې، اما هغه موارد تعریفېدل غواړي. د بیلګې په ډول د متحده ایالاتونو یا د نړیوالو سره د دوی په برخورد کې تغییر راغلی دی. کله چې په 11 سپتمبر 2012 کې د امریکا په جګو لوړو ودانیو باندې برید کیږي، نو په 20 سپتمبر باندې متحده ایالاتونو طالبانو ته دغه وخت د مشر ملا عمر ته لیک را لېږي او غوښتنې ځنې کوي، د اسامه غوښتنې ځنې کوي چې ورته وسپارل شي. همدارنګه هغه بهرني بندیان چې دوی سره و، د هغو د خوشي کولو غوښتنه ځنې کوي. او د دې تر څنګ نړیوالې ترهګرې ډلې چې په افغانستان کې دي، هغه باید له افغانستان څخه وایستل شي. د هغو پر وړاندې طالبان باید وجنګېږي. دا غوښتنه ځینې کوي چې طالبان دا نه مني. په هغه وخت کې شل کاله وروسته په دوها کې نوویشتم فبروري 2006 کې طالبان دغه ټولې غوښتنې مني. اسامه تر دې وړاندې متحده ایالاتونو په پاکستان انتخابات کې وژلی وو او نورې غوښتنې ښکاره په تړون کې راغلي دي چې طالبان به هیڅ ډول نړیوالې ترهګرې ډلې ته په افغانستان کې ځای نه ورکوي چې د امریکا غوښتنه شل کاله وړاندې وه. بیا د دې تر څنګ دا غوښتنه یې مني چې دوی به هیڅ هغه چاته پاسپورټ او ویزه او پناه نه ورکوي چې هغه متحده ایالاتونو او د یو ائتلافي هیوادونو ته ګواښ وي. دا هم ورسره مني. په دغه برخه کې تغییر راغلی دی. نړیوال هم همدغه تغییر ته ګوري. د افغانستان دننه کور ته که راځو، د افغانستان جغرافیه او ملت ته که راځو، په دې کې په عملي توګه د طالبانو له ادرسه 1% تغییر نه دی لیدل شوی. یعنی هغه سیمې که تا په خپل د پیشي افغان امنیتي دفاعي ځواکونو یا تسلیم سوي یا تا په جګړه نیولې وي، هلته څه پیښ سوي دي؟ هلته ملي تاسات له منځه تللي دي، هلته خلک وژل سوي دي، هلته خلک بې کوره سوي دي، هلته په زرګونه خلک له خپل سیمې تللي کروندې له منځه تللي دي. هلته هغه ویډیوګانې چې دوی خپل جوړې کړې دي، د دې تر څنګ هغه د افغانستان د ملت کوم وسایل چې دي هغه د ډیورنډ کرښې خواته اړول سوي دي، دا په هغه وخت کې کېدل. دلته تغییر تر اوسه په عملي توګه نه دی راغلی. راځم ستاسو پوښتنې ته. مشخصا چې افغان دولت او طالبان به وتوانیږي چې دوی په ګډه حکومت وکړي، زه فکر کوم لکه مخکې چې یادونه وکړه چې د جګړې شدت فشارونه واردول دي. د افغانستان قضیه که موږ سترګې په پټې کو کوي پټینه کو، واقعیت دا دی چې د افغانستان د قضیې د حل صلاحیت نه افغان دولت لري او نه طالبان لري. که نیت هر یو ولري، په ځانګړې توګه افغان دولت او بیا ملت، اما صلاحیت نه لري. مثلا د ولسونو قیام دی چې دا خو انقلابي خبره ده، اما همدغه ولس دی چې ټوپک یې په سر ونیول چې باید کورې راباسي لکه چورې چې هغوی سوي وژي. دلته بحث ډېر لوی دی. لوی پکچر، لوی تصویر د سیمې د قدرتونو د متحده ایالاتونو سره دی، هغه لوبې کوي. په ټوله کې په دې لنډه کې، یعنی په میاشت دوو کې ګډ حکومت زه فکر نه کوم، ځکه د ګډ حکومت دغه ټول محاسبه سوي تیوري وي، کانسپیرسي تیوري وي چې تر دې ځای راغلی دی. دا په افغانستان کې په دې اوسني جمهوري حکومت کې هم دغه تیوریانې پولیس وي چې ګډ حکومت د ډاکټر عبدالله او ډاکټر افغاني ترمنځ دوه واري جوړ شول، تر ننه پورې په یوه خبره دی همغږي مسل لري. نو هغه ډول ګډ حکومت به نوي نظام به خپل ځای فشارونه به وارث شي چې یو درېمه لار ورته پیدا شي. یو درېمه لار به همدغه وي چې هم نړیوال، هم د سیمې قدرتونه او په ځانګړې توګه افغان ملت په خوښه وي. او په هغه کې بیا وروسته چې طالب دلته راشي او ځینې خلک چې نور دي یا په واقع دي یا نه دي، هغه د وخت سره بیا بېرته ملت کېږي د انګریزانو په اصلاح باندې، یعنی ورسره اوبه کېږي. اما په دغسې وضعیت کې چې دواړه د قوت دعوا کوي، په ځانګړې توګه طالبان د نظامي لارې څخه غواړي چې واک ترلاسه کړي، په وار وار کې نه دي ویلي. هم پرون یې په ټویټ کې د ویلا مجاهد اړیف ښکاره وویل چې هر هغه څوک چې لا اکبر وایي دی غوسره مرد خدای لپاره حساب کوي. حساب یعنی څه معنی؟ یعنی ووژنو کنه، وژل هغه وخت کېږي چې ته واک ولري په یوه سیمه کې. نو دا د واک د نیولو هلې ځلې د قدرت د لارې روانې دي. خو فکر نه کوم چې په اوسني وضعیت کې دی اوسنی حکومت او طالبان وتوانیږي چې په ګډه حکومت وکړي، تر څو چې دلته یو بریجنګ یا د پلر رول ونه لوبه اوسي. یا د پلر رول به همدغه وي چې نظام باید په خپل ځای وي. د نظام ټول انسټیټیوټونه، هغه امنیتي دفاعي ادارې دي، هغه نورې ملکي ادارې دي، دا ټول باید په خپل ځای وي. ممکن په افرادو کې تغییر راشي او افراد نه بیا د طالبان وي نه به د اوسني حکومت وي، تر هغو چې دغه سیمه ییز او نړیواله اجماع څخه په دغه واتو میاشت کې چې ځینې معلومات یا اطلاعات لیک شوي دي یا دوی خپله لیکلي دي یا ښکاره ویلي دي. نو فکر کوم دغسې وضعیت ته موږ روان یو.
ډېره زیاته مننه قدرمنو اوریدونکو. تاسو له ازادي راډیو د ازادي په څپو کې پروګرام اوري. په دې خبرونه کې د سیاسي او حقوقي چارو متخصص پوهان ودیر ساپای، د باور غورځنګ رئیس ښاغلی نجیب الله آزاد او د ودان افغانستان ګوند مشي ښاغلی محمد یار زموږ بلمانه دي. اوس بیا تاسو ته نوبت درکو اوریدونکو، لرو ځان راغو پیژنئ.
السلام علیکم. نسیم احمد جلال آباد خبرې کوم.
مهرباني کوئ نسیم صاحب.
ما خو از ده کنه چې درین تاسو را نیسی به کنه ارشاد زوی مصطفی زهر زهر سه نه کم دغه چې دی عبدالله دا چې حکومت په امریکایان راغلي دي، دی پایلې وکړي چې وکړي درې سوه درې لکه وتونه واخلي، بیا پاکستان نه غواړي چې ما هغه کړه. افغانستان خاوره یې خاصه کړله. د امریکا سره چې څوک راغلي دي، که کرزی ده او که غني ده او که عبدالله ده او که بسم الله محمدي ده، دوی د خلکو هېڅ په واخه نه دي. او طالبان د قرآن په یو کې معنی هماغه نه کوي، معنی باور نه لري. طالبان ما یو طالب سره خبرې وکړې، که نه بېخي امن ته بلایځ نه وه. طالب نه ده دی پاکستان حکومت ده دی پاکستان پوز ده تاسو خوولی دل دی پاکستان هم تمرین او پاکستان هم ده یورت ایلان و کسی افغانستان چه مرسوه ده داشتی اونی چه مرسوه ده راست جنازه تا خوولی دل
راست
ډیر
مننه ډیر مننه کور ودان سیسو تبصره دی واوریدل شو پښتنې دی نه درلوده کور ودان بل اوریدونکو لرو تاسو ځان راو پیژنې د سکایپ له طریق هم کولای شئ له مر سره تماس ونیسئ د سکایپ ته مدور رادیو ډاٹ ازادي بل اوریدونکو د ټلیفون لاري لرو ځان راو پیژنې د سکایپ له طریقه ده خیر مهرباني تاسو مهرباني کوئ سب
او رئیس سروان صاحب
بله خبری دی او رو مهربانی کوي
مننه سروان صاحب تاسو بهتره معلومه ده کنه چې په افغانستان کې سلويخ کال جنگ دوام لري او اوس هم پایل ده په تیر چې سلور دي شولایتو کې ورونه بل دي او افغان وژنه ده سروان صاحب زبلن نظر در کما کنه زب درته وایم چې دغه جنگ د څه فکر وکړه دا د نړیوالو پورې تړلې جنگ د چاغي راضی اغي خکولې شي په افغانستان کې جنگ پېته ورسی او نغواړي اغي اس کله نغواړي چې په افغانستان کې آرامي راشي ساروان ته نو دغه ویني بتويږي امدا سلويخ کال تاسو جنگ کتل سلويخ کال به مونږ ګوري مونږ ماشومان به ګوري کډوسیان به مونږ ګوري کچیر مونږ خپل خپل منځونو کې کینو یو بل ته وایو چې تم وای زمو ګورې او دیم زمو ګورونه دي دواړه یو بل ته تعهد کو یو بل ته امزاګان یو کې یو بل سره کینو په کابل کې خپل اصول او کړو خپل هغه کو قطر ته ساجد چې دی خطر ته تلی دیالته سولا کوي نه واړی امریکایان چې موږ سره جوړ شي ساروان سب ډیره مننه همدغه ملن نظر
شو مننه کورودان کورودان بل اوردون کې د ټلیفون لاري لرو تاسو هم ځان راو پیژنې ازادي رادیو
بله
مهرباني کوئ سب
میلمنو ته اوس په ټول اوریجن کې سلام ورزوم
سلامات
د سلام د مسولین څخه تاسو وګورئ چې دا کسان دا وسلی په کس د ملت سر د شمن د کسه د باندې چې کار نه وسره لري ځکه بازار ته وشارو تر سره لکه هلمند باندې بیا د خلکو کورونو مارکیټونو د بیا بمباري شروع کی او دا څنګه خبره دا اوس چې دې جګړې لري د ملت د دشمنین لري د غوسه لري د غوسه هغه دی خو د باندې کولای شي چې جنگ او بمبارونه وکړي دا څنګه خبره ده چې دې کوم هغه چې دې د بازار او شهر راځي چې راشي ټول ملت د ځان څخه لري او ټول ملت
ډیره مننه صحیح شو مننه خبرې مې تکراروي صحیح شو مننه زموږ ملمانه بس تاسو په خبرو تبصره وکي یو بل اوریدونکو يم او رو د سکایپ له طریقې را سره دی بیا به ملمنو ته ورشو مهرباني کوئ صاحب
تروان سب تاسو قدرمنو ملمنو اوریدونکو ته سلامونه نصرت الله زرین ستان اگزام له هرات
الله مهرباني کوئ ستان اگزام صاحب
البته که وګورو امریکا له عراق سره هم داسې ولوبه وکړه په 2012 کال کې ځواکونه تر وستل هلته بیرته لوبه ګرم کړله دل داعش پیدا سو جګړې سولې خونریزیان سولې او بیرته امریکا بهانه جوړه کړله چې بیرته راسي عراق کې بیرته بیا هلته مستقر سي اوس ملمنو نه پوښتنه دا ده چې آیا د افغانستان وضعیت مشابه حالت ته نه ده ځکه چې موږ ولیدل د برېټانیا خوانی دوه دفاع وزیرانو ویل چې باید برته تنوع ځواکونه ولاس افغانستان ته همدغه سي برته بعضی هوادونو په وټلو باندې انتقاد وکړي چې په وخت باندې وټل دي نو آیا دا لوبه دې ته برته نه ده برابر سوي چې بیا په یو شکل سره راسي دلته نړیوال ځواکونه او دلته آیا د عراق سره کوم مشابهت دلته ملمنو ویني کنه ویني
ډیر زیاته مننه اوس په نو ورشو ملمنو ته چې اول ستاسو په څرګندونو څه نظر لري شغله یار ستاسو نوبت اول مهرباني
کستان فی اجازه دغه د تغییر په اړه چې نهایت ډیر مهمه مسله ده د طالبانو زبردستی ولندتی تفسیر ولرم ټول یعنی نړیوال ټولنه د طالبانو د تغییر په اړه باندې د یو ډیر لوی اشتباه ښکار دي لکه مخکې چې مې درته وویل دوی خبرې دي اول خبره دا ده چې په داخلي سطح باندې طالبانو نه په شکل کې تغییر کړی دي نه په ماهیت کې حتی په شکل او په ماهیت کې منفي تغییر کړی دی چې نور هم خشن سیوی د تاسو ګوري د خپل تیر واکمنۍ په وخت کې کدی ځینی مثلا ملکی هدفونه د منځ وړل مله غوړه د کابل په شمالي کې پروان کې باغونه او کورونه د خلکو د منځ وړل دغه د پاره یو توجیه دی دا د لوړ د قسم بشري جنایات خو دی ویل چې دغه هدفونه څخه موږ تر برید لاندې اما اوس تاسو وګورئ به موجب به دلیل ولسوالینی سي ودانی د الله اکبر په ویلو سره د منځ وړي د پاره هیڅ دلیل موجود نه لري نه نو د دې سمال میږي چې دی په منفي توګه تغیر کړی دی نورم خشنه دی په خارجي سطح باندې په خارجي سطح باندې په شکلیات کې څه نه څه تغیر لیدل کیږي اما په خارجي سطح کې په ماهیت کې هم هیڅ ډول تغیر نه لیدل کیږي تاسو وګورئ د چې د امریکا متحده ایالات سره کوم تفاهم رامنځته کړي په هغه کې چې دی کوم تعهدات کړي او پرې و باندې ونه درېدل دی ویل چې موږ به خشونت او تشدد کموو زیات کړي هغه د مستاسي وینو دی ویل چې مثلا موږ پر لوی شهرو برید نه کوو دی ول سوالي ونیولې پر لوی شهرو باندې دا وسوم دی وایي موږ پر لوی شهرو برید نه کوو اما موږ تاسو بس پر دې کوو چې کندهار او هلمند او هرات او تخار دا ټول تاسو ګوري پر شارونو باندې دی لګیا دي غواړي چې شارونه ینج د چيو فیصد امکان دی ولري دي دغه امکان څخه استفاده کوي د دې څخه تخلف کوي دی ولې چې موږ مذاکرات کوو د حکومت سره خبرې کوو په عمل کې ور دي د مذاکرات د میز څخه بلغه لا غیر پیښو دي د فتح المبين په موډ کې سواله بل خبره دي دا وکړه چې دا ته هوجه کړی چې موږ به د خارجي تروریستي ډلو سره اړیکې نه ساتو اړیکې ټول دنیاوی نه متاسفینو ټول چې د دې سره امره په اول خط کې د دې خارجي تروریستان چې جنگیږي یعنی معنا دا ده چې تاسو په عمل کې د دې په ماهیت کې په نړیواله ساتو په خارج کې هیڅ ډول تغیر نه ویني د طالبانو په ایدئولوژي کې دوه اصل ډیر زیات مهم دي د دې ورآخه نور دي هیڅ ډول نه د ځان لپاره اصول لري او نه غوړي تشریح کولای سي نه واځي کولای شي خلکو ته دوه اصل دا دي چې دی هله او خدعه دا د دې دوه اصول دي چې ته هله کوه فریب کوه ترستل کوه خطا استل کوه او خداع کوه له حرب الخداع د لغت خبي استفاده کوي د فخرت کې د هله څخه کار اخلي معنا دا چې په دې کې تغیر نه دی راغلی بل خبره دا د اصلي پښتنې ته چې راسو دغه د توتیه پر تیوریانو باندې د هم زمشکار دی ده خراب کړی دی د توتیه پر تیوری باندې زغ په دې شک نسته چې دا تیوری وجود لري اما کله چې ته د یوې تیوری د پاره اسناد نه سی وړاندې کولای ارقام نه سی وړاندې کولای ډیټا نه سی وړاندې کولای او معتبر ریفرنس نه سی وړاندې کولای نو دا خو یو هوایي خبره سوله او زموږ ګمانونه او اټکلونه دي مثلا د پاکستان مطبوعاتو په ډیر شدت باندې دا تبلیغات وکړل طالبانو په شدت دا تبلیغات وکړل چې زموږ سره معاملې سوي ده یو عامل د ولسوالۍ د سقوط دا و چې د خلکو په ځین کې دغه د توتیه تیوري ور پیچکاریس ولې چې طالبان به دا خبره کولی چې زموږ سره معاملې سوي ده ولې قانون وژنې را پریږ دی ته خلکو ور پیښوله د دغه تیوري د دې لپاره لبد مرګ چې زموږ دولتي تبلیغاتي د سکا ډیر ضعیف او دغه یې پر وخت باندې دغه تیوري خنثا نه کړای سوای نو دغه د توتیه تیوريانه چې دی دا ډیر اساس نه لري او پر دې باندې سړی ډیر اکیډمیک بحث نسی کولای دقیق بحث نسی باندې کولای او د تحقیق د اصول پر اساس باندې پر دې باندې سړی نه دا قضایاوی څوک ثابتولای شي او نه پر دې باندې تکیه پکار ده مهمه خبره اوس دا ده چې د افغانستان ګوري د افغانستان ملت د روان جنگ او د روان تروریزم او د روان خشونت خلاف سوي دي او دا د دولت سره په مجموع کې د نظام ملاتړ دي هغه ارزښتونه ملاتړ دي دا ډیره لوی خبره ده دا ډیره د امیدواری خبره ده دا چې مثلا امریکا داسې یو توتیه جوړ کړی ده چې دا بیا بیرته راځي داخلي څو تیار ده لیو نو ضرورت شي ودی چې دا ولاړسي مهمه خبره دا ده چې زموږ موږ باید خپل خلکو ته دا هیا ورکو دا امیدواری ورکو او د خلکو سره د عیني واقعیتونو پر اساس باندې بحث وکړو او د دې پر هغه عیني واقعیتونو پر اساس باندې د دې امیدواری ورکو او د دې مورال او روحیا ورکو ګوري دغه د توتیه تیوري چې د معاملات رااله خلک مایوس وسوله اما کله چې په عمل کې ولیدل چې دغه شی اساس نه لري دا یو هله او فریب او خطا استل و تاسو ولیدل اوس خلک روحیا اخلي خلک راپورته کیږي خلک د خپل ځانونو په دفاع کې او د خپل ارزښتونو د خپل نظام او د امنیتي ځواکونو په دفاع کې د خارجي ارغلونو یا د هغو قوتونو په وړاندې درېږي چې هغه نظام ته ارزښتونو ته خطر دی یا د خلکو ژوند ته خطر دی.
ډېره مننه استاد. تاسو څه فکر کوئ؟ تاسو هم د ډول خبرې د توتیه تیوري بولئ او که فکر کوئ چې شاید مجبوریت نړیوال بیا مجبور کړي چې افغانستان ته راشي او دلته دې هغو خطرونو مخه ونیسي چې نورو ته متوجه کیشي؟
بیرباني خبره خدا ده چې دومره ډېر توتیه وجود لري چې سړی کومه یوه ډېر زر او فیصله کونه وګڼي او یا بمني چې هرې خواته توتیه دي، که د دښمن خوا ته طالب دښمن ګڼي هم د توتیه ښکار شوي دي او خپل هم لګیا دي او ځان ته یو دلیل لري چې ولې بېرته باید راشي او تیار حکومت و یو خارجي حکومت یو هیات له افغانستان ورسره لاړ او کېناسېدو امریکې B-52 تیارې راوستلې موږ نظام یې ووهه له منځه یې وړ هغه کمونیستي حزبونو چې دا کارونه کړي وو او دا نن ورځ حالات هم ټول د هغوی د لاسه ده. پس له سقوط نه د هغوی کورو پسې څوک نه وتلي مګر طالبانو کورو ته هلمند ته ارغونداو ته لشکرګاه ته هغه ټولو ځایو کې چې دروازو پورې ټانکونه ودرېدل او دا یې نور هم غوسه کړل د وطن نه نور هم وشړل او نور هم مربوط کړل یا ایران ته یا پاکستان ته. اوس تاسې د هغوی د خوا خبرې اورئ او نشروئ، موږ یې اورو چې امیر خان متقي وایي چې دا موږ نه یو چې جګړه پای کړې ده، دا موږ راغلي یو بېرته ارګنایز شوي یو خپل حق غواړو، دې کې شک نشته دی، اما حملې په موږ باندې دولت مقام کوي او د دولت خوا ته چې موږ مطالعه کوو ګورو ادبیات د جنګي د رئیس جمهور نه نیولې تر لاندې سپاهي پورې جنګي ادبیات دي، د ورځې نه چې خبرې هم شروع شوي یو بل ته دڼکې و پټکې دي چې کوي چې ګونډې کوم به د پښې د ماتومه او که سر د ماتومه. نو خبره دا ده چې خپل افغانان تر څو چې خپل آینده ته سوچ ونه کړي فکر ونه کړي او خپل دغه اعمالو ته دواړه خواوې فکر ونه کړي تر څو چې دې خوا حکومت کې یوه خبر نه شي او فساد جړلې ونه شي دا جګړه نه ختمېږي.
ډېره زیاته مننه. کور ودان
ما په فکر او چې زر بهاليږي او هغه وخت د لوی قدرتونو موږ چې اوقام جوان کړي او جهان ورته ګوري دوی موافقې ته د حل د آینده د افغانستان ورسیږي موضوع به په یو هفته کې حل شي.
ډېره زیاته مننه. د سیاسي او حقوقي چارو متخصص پوهاند وزیر ساپی، د باور غورځنګ رئیس ښاغلی نجیب الله آزاد او د ودان افغانستان ګوند منشي ښاغلی محمد یار یار چې په دې خبرونه کې مو ګډون وکړ، په بل سات کې به ظریف نظر در سره وي. بیا هم په همدې موضوع بحث دی، هیله ده چې وایوري او که نظر او پوښتنه لرئ هم له موږ سره تماس ونیسئ.